د لارې د تړل کېدو ستونزو شریکه کړې او پلان لري چې د غلارې د نظامی عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو پر مخلاص کړي. د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې چې شاوخوا 193 کیلومتر اوږدوالی لري، د اورزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستونې په څیر حیثیت لري او د غلارې لکیرو شاوخوا 4 کلونو راهیسې سخت نام نه دی چې وخت نا وخت وسلوال طالبان د ملکی خلکو پر مخ هم تړي او د دولتي کسانو پر مخ لکیرو 4 کلونو راهیسې تړلې ده.
وخت په افغانستان کې 12 سیمې بجې شوې. اجملند افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
دا افغانستان د فواید امی وزارت وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د دې وزارت دریم رسیالان له دندو لرې شوي. د دې وزارت یو ویان نن ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې کسانو د ګوښه کېدو لامل نه دی پډاګه شوی، خو وی ویل چې وروسته به په دې اړه جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. تر دې یوه ورځ مخکې ولسمشر د عامې روغتیا د وزارت درې پخواني مرستیالان او یو اوسنی مرستیال د درغلیو په تور لویه څارنوالۍ ته پیژندلی وو. له غور ولایت څخه رپورټونه وایي چې دغلته 8 ولسی پاڅونوال د وسلوالو طالبانو په یو برید کې وژل شوي. د شهرک ولسوال غلام سخی سوبریال وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د ولسی پاڅونوالو پر یوه پوسته برید وکړ چې په نتیجه کې 8 پاڅونوال وژل شول او 15 نور ټپیان شول. په جرمني کې هغه روغتون چې د روسیې د اپوزیسون د ناروغ مشر الکسی نوالنی درملنه کوي وایي هغه مسموم شوی دی. نوالنی دوه ورځې مخکې جرمني ته د درملنې لپاره ولیږدول شو. په برلین کې د روغتون ویلي دي چې تر اوسه هغه د عجل مراقبت په خونه کې په مصنوعي کوما کې ساتل شوی دی. او د ویډیوګانو مشهور اپ ټیک ټاک د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت خلاف یوې محکمې ته شکایت کړی دی. په دې شکایت کې د امریکا د هغه هڅو یادونه شوې چې غواړي د ملي امنیت د اندېښنو له کبله د دغې چینایي کمپنۍ فعالیت په امریکا کې منع کړي.
اجملندو د لنډو خبرونو سره سټوډیو کې تاسو کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. اوس روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام پیلېږي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه، وخت مو بخیر. ازادي راډیو ته غواکې از روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده چې مرسل زازی تاسو وړاندې کوي. هیله مندیم چې روغ جوړ خوشاله رمو وسی. په دې خبرونه کې د سرطان پر ناروغي باندې خبرې کوو. دا چې سرطان څه ډول ناروغي ده، څنګه رامنځته کیږي، کوم کسان په دغه ناروغي باندې اخته کیږي، نښې نښانې یې څه دي. کولای شي چې تاسو هم په خبرونه کې راسره ګډون وکړئ او د اړیکې شمیرې مو دی 0905 او 0 5 0 4 او 0 8 2 5 5. په دغه موضوع را سره کولی سئ چې اړیکه ونیسئ، کچیرې کومه ستونزه لرئ خپلې ستونزې هم را سره شریک کړئ او موږ به هم ستاسو ستونزې د ډاکټر صاحب نه وپوښتو. په دې خبرونه کې به را سره ډاکټر صاحب عبدالحق قاضی زاده د داخلي متخصص ووسی چې دوی به هم خپل نظریات او د دغې ناروغۍ په اړه لا معلومات تاسو ته درکړي. خو د عامې روغتیا وزارت نه به هم مسؤول ولرو چې ډاکټر میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامه مؤسس او مسؤول دی. هغوی به هم په دغه موضوع باندې د موږ سره خبرې اترې ولري. خو ور به ورکړو ډاکټر صاحب قاضی زاده ته. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامونه نیکی خیلی، وخت
مخه. ان شاء الله چې تاسو هم روغ او جوړ اوسئ. په خیر اغلی خبرونه ته او تاسو ته ستړي ما شي وایم.
مننه. زه هم په خبرو سره تاسو ته او تاسو ټول تخنیکی هم کارانه ته او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. موضوع مو لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې از د سرطان ناروغي په اړه ټاکلې، څه خدای په سر کې د سرطان ناروغي په اړه معلومات ورکړي دوستانو ته چې څه ډول ناروغي ده.
د سرطان ناروغي معمولا د حجراتو غیر نورمال تکثر ته وایي، لکه د انسان په وجود کې چې کوم حجرات دي او انساج دي او نارمل شکل باندې خپل وظایف ترسره کوي، نو دې سره د ژوند تداوم امکانات ډیر دي. اما کله چې دغه حجراتو کې غیر نورمال حجرات رشد وکړي، دې ته موږ سرطان وایو. چې د سرطان په مختلف انسان په وجود کې په مختلفو برخو کې وي، ځینې ځایونه کې داسې وي چې هغه ژوند ډیر نه ته تهدیدوي او ځینې ځایونه په وجود کې داسې دي چې هغه ژوند ډېر تهدیدوي. که موږ لنډ یو څو مثالونه داسې ولرو لکه په ښځو کې د سدیې سرطان، معمولا هغه ښځې یا هغه میندې چې شیدې نه ورکوي، او یا په دې اوسنیو تحقیقاتو کې مطالعاتو کې ثابته شوې ده چې باید یو ځوانه جلکۍ او یا واده کړ شوی ښځه او یا شیدو ورک څوک شیدو ورکوي، دا ښځې باید هفته کې دوه وارې خپلې سیدیو ته مساج ورکړي. نو د دغه سیدیو چې څوک مساج نه ورکوي او یا خپلو ماشومانو ته چې شیدې نه ورکوي او د وچو شیدو څخه ډېر استفاده کوي، په دوی کې د سیدیو د سرطان امکانات ډېر دي. خو که چیرې په سیدیه کې سرطان رامنځته شو، دغه سرطان د غوټو په شکل باندې وي او دا که په مقدمو مراحلو کې تشخیص شو، نو باید دې تداوی ډېر زر کېږي، ځکه هغه سیدیه چې قطع کېږي د دې میتاستاسیز یا سرایت نورو اعضاو ته نوي شوي، نو هملته محدود پاتې کېږي. انسان ته کلونه او بلکې د ژوند تر اویا او اتیاو کالو پورې عمر کولی شي. بله، د ځینې وجود د نورو برخو سرطان دي لکه د وینې سرطان شو، او یا هم د سږو سرطان، او یا هم د تایرایډ د غدې سرطان. چې دغه د تایرایډ د غدې سرطان او یا د میری سرطان یا د میری سرطان، نو اوس په دې کې به بعضې خطرناک او بعضې لږ خطر سره مواجه کېږي. لکه اول که چیرې موږ د میری سرطان وسو، که چیرې د میری یوه برخه یې مصاب شوې وي، نو دماغ برخه چې دی ریزکشن کېږي یا قطع کېږي، باقي معده چې دی دغه عضوي برخې سره انستومو یا تړل کېږي، نو انسان ته دومره خطر نه پېښوي. اما د دې په مقابل کې که چیرې د سږو سرطان وي، نو سږو کې چې دی ډېر مشکلات را پیدا کوي او دا دفتن ډېر په لنډه موده کې د مخ ته انتقال کوي چې د انسان د مرګ سبب کیږي. او همدارنګ د تایرایډ د غدې سرطان یا چې کله هم ورته جاغور به عام خلک چې جاغور وي پیدا کیږي، نو دغه غده د تایرایډ کچیر دی غده کې سرطان پیدا شي، نو دا به خپل موده لري کېدې شي شپږ میاشتې، و میاشتې، اته میاشتې. او بیا دغه موده کې کچیر دغه سرایت وکړي، دغه تنفسي لارې یا مجرا چې بندوي او انسان تنفس نشي کولای، او د نه تنفس له کبله انسان چې دی وژل خپل ژوند د لاسه ورکوي، او بلکې د دې سرایت نور د حجرات لکه دماغ ته، همدارنګه تنفسي سیستم نور برخه ته، سږو طرف ته او زړه طرف ته هم کېدای شي امکانات دي لري چې اخوا هم سرایت وکړي. خو یو نوی سرطان نو بیا د وینې سرطان لري، چې د وینې سرطان کې د مختلف ډولونه لري، چې یو هم د دې څخه اپلاستیک انیمیا یا اپلاستیک کمخونی ده، چې دې کې د وینې ټول حجرات د مجموعي تعداد د ډېر راکمیږي. د دې ته موږ په طبي اصطلاح کې پان سایټوپینیا ویل کېږي، یعنی په دې حالت کې د وینې دفاعي حجرات په صفحات او آر بی سی او ڈبلیو بی سی دا ټول راکمیږي، او هغه کس چې په یخته وي هغه ته خونریزي پیدا کېږي، او په بدن کې شنه ټاکی پیدا کېږي، چې دغه هم یو خطرناک حالت دی. او په دې حالت کې کېدای شي دغه نارو شپږ میاشتې، اووه میاشتې، حتی تر کاله پورې ژوند وکړي، او تداوی بالخاصه دی چې دی نشته. خو د دې لپاره چې د ژوند هغه عمر یا میاشت یا دوه میاشتې اوږد کړي، نو دې ته معمولا بون ترانسپلانټیشن کېږي، یعنی د هډوکو د مغز تعویز ورته ویل کېږي. هغه تعویز کېږي خو هغه هم ډېره نتیجه نه ورکوي، او نتیجه یې ډېره کمه وي. نو د انسان په وجود کې د مختلفو برخو سرطانونه لکه د پوستکي سرطان هم موجود دی. که چیرې یو انسان ته د پوستکي سرطان وشي یا د پوستکي چې د غیر نورمال حجرات رشد وکړي، که په مقدمو مراحلو کې هغه تشخیص شي، نو په هماغه وخت کې چې د مغ برخې ریزکشن یا هغه برخه لرې کېږي، قطع کېږي، او په نتیجه کې انسان روغ رمټ کېږي، او بیا آینده کې هغې ته کوم مشکلات نه وي.
بله، مننه ډاکټر صاحب. تاسو په لاین کې اوسئ، د دوستانو اړیکې به هم را واخلو. دوستانو، تاسو هم کولی سئ را سره په خپرونه کې په اړیکه شئ، او که چیرې په دغه برخه کې یا هم په نورو برخو کې ستونزه ولرئ، کولی سئ خپلې ستونزې هم د موږ سره شریکې کړئ. د اړیکې شمیرې مو د 0999 45 40 او 0982 225. سلامونه، وخت مو په خیر. بله، سلامونه، وخت مو په خیر. ازادي رادیو دا کولی سئ خبرې وکړئ. بلی، متاسفانه د دوی اړیکه رخصوي وه، اما خبرې نشوي کولی. دوستانو، کله چې اړیکه نسی یو مناسب موقعیت هم وټاکئ. سلامونه، وخت مو په خیر. د دوی اړیکه هم فکر کوم پرې شوه. بیا هم د اړیکو شمیره تکراروم، 0999 45 40 او 0982 225. سلامونه، وخت مو په خیر. بلی، سلامونه، وخت مو بخیر. علیکم سلام، خرغله زرته وایم. ورور خبرونی ته میروانی څوک لکم سیا؟ علیکم سلام. نو راشی پوښتنی ته، کومه پوښتنه مو درلوده د ډاکټر صاحب نه؟ سامه دا ان شاء الله شي ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې
عمر دي سمره عمر
بله د تاسو عمر څومره دی یعنی څو کلن یاست
عمر می تقریبا دی دا چې څنګه تلوش پښتلوش کان په شوخه
خپې خودي بي سي سي نه کوي خپې خودي بي سي سي نه کوي
سي نه ډيري په سفر امریکي
ډیر زیاته مننه ورور ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې او بیا به هم ورشو ډاکټر صاحب ډیر بخن سره یو دوه اړیکې برا واخلو بعد غنه به جوابونه ترشو سلامونه وخت مو په خیر بلې سلامونه وخت مو په خیر د رادیو غږ ټیټ کړئ او کولای شئ چې خبرې وکړئ تاسو اړیکه رخصوي
سلام علیکم خورکی تاسو ته تاسو ټول همکارانو ته د ښه ورځې سلامونه وړاندې کوم
علیکم سلام په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني څوک لکم زیا
مننه لوګر ولایت ته تماس نیولې د ښه سره مې پوښتنه لرله
مهرباني
موږ کور مېرمن دا یغه بیا دوه طرفه څرګونه شي ورسره تقریبا د هو کال وسوله دا چې نوې مارشل سره چې دنیا
طرف ته شي دی
تکرار کما ورور د تاسو نه ډیره زیاته مننه را بشو لومړی پوښتنه ته چې ورور مو ویل چې د ما پخې درد کوي ملا می درد کوي او په ټوله کې ډاکټر صاحب تاسو هم ورنه پوښتنه ته لومړی میرا باندې
په جواب کې بداسې وای ما چې ګران ورور تماس نیولې او عمر 50 کال دی کله کله هم د وزن زیاتوالی کچیر د وزن زیاتوي د وزن زیاتوالی په خپل د ملا په مخرو باندې فشار راولي او دغه وزن زیاتوالی کله په خپل د اعصابو چې په ملا کې د ملا په تیر کې دی په فشار راځي او هغه اعصاب چې کله د فشار لاندې دا درځنه احساس کیږي دا دی یو مسله دوهم مسله په دې کې دا راځي کچیر د دې ورو کلسیم او ویتامین ډي کلسیم او ویتامین ډي کم دی او همدارنګه د ویتامین ډي دولس کمواله موجودیت کې او د کلسیم کموالی په موجودیت کې او همدارنګه د ویتامین ډي د کموالی په موجودیت کې چې دغه د عضلاتو دردونه او د هډوکو دردونه پیدا کیږي او د لړنۍ د خوځ بي سي سي پیدا کیږي ا بي سي لته په دې پیدا کیږي چې په دې کې ویتامین بي 12 کمی دي او په نهایت کې چې هغه عصبي شي چې کوم دي هغه تخریبيږي تخریبي دل په خپل د ویتامین بي 12 د کموالی له کبله کیږي نو دویم د ملا د درد علت دا شي دي او درېم علت دا هم په خپل په ملا کې ډیسکونه دي ډیسکونه په دې معنی چې دا د دوه مهرو ترمنځ یو بل طبقه د غدروف ته چې هغه ته موږ ډیسک وایي د غدروف طبقه په مثال د یو غدروفي یو نرم غونډه کې شته چې یو نرم غونډه کې ساختمان دی کله چې په دې دوه مهرو باندې چې فشار راشي د غدروفي ساختمان راوځي او کله چې ډیسک بيځای شو د دې څخه هم چې دردونه پیدا کیږي نو دغه خلک چې اکثرا په کلیوالو منطقو کې درانده کارونه کوي او درانده بارونه اوچتوي درون شي او د هغه د وجې نه دوی ته ډیسک پیدا کیږي چې د دې تداوی کې د پخپله جراحي عملیات دي او ورسره هم چې د کمربند تړل دي خو دې وروپ دغه کې توصيه کوي موږ دا وایو چې د خپل ویتامین دی او کلسیم اول ماینه کې او دوهم د ملا ایکس ری دی واخلي او متخصص د اورتوپیډي د ورشي د هډوکو متخصص تر څو وګوري چې دې په ډیسک کې کوم تغیرات یا تشوش منځنی راغلي یعنی ډیسک نو ډیسک لوکیشن ونه لري کچیر هغه ولري د هغه عملیات دی او یا هم د ملا په تر کې اضافي وخه نوښ نشوي ځکه دغه اضافي وخه د مهرو پر من چې کله پیدا شي دغه مهرو تر منځ ځنی عصبي ریشي چې دغه عصبي ریشي د فشار لاندې راوړي او کله چې د فشار لاندې راوړي د ملا د درد او همدارنګ د لاندې د خو د بي هي سي او د لکداسې مریض احساس کوي چې خپې مریدي او حرکت نه کوي نو حتی د ګرمایش او په یخنۍ چې خپې لو ګرم شي کیږي هم نه پويږي او که یخ پیږي هم نه پويږي نو به په هغه صورت کې د هم یو عملیات ضرورت دی
بله ډاکټر صاحب، ورور مده لوګر نه اړیکه نیولې و، دوی ویل چې د ما میرمن یا هم کوم مریض چې په کور کې لري، وایي هغه کله چې ماشوم ته شودې ورکوي، وایي اغستون ځنې خو ورسته د شودو ورکولونه، وایي دواړو طرف ته غوډې را پیدا کیږي، وایي کجې راهنمایي را ته وکړي چې دغه بله بله
په سیدیه کې د غوډو پیدا کیدل اول هغه مندي چې هغه ورکوي یا شدو ورکول په وخت کې په بازو مندو کې داتې وي چې شودې ډېرې زیاتې وي، او د شپې چې کله دا ویل کېږي دوی باندې خوب ډېر دروند وي، او د شپې خپل ماشوم ته چې شودې نه ورکوي هغه په دن د سیدیو په قناتونو کې دا شوده جمع کیږي، او هغه د غوټو په شکل باندې وي، چې په دې صورت کې کچېری شودې زیاتې او سهار را پاتېږي او د خپل ماشوم ته شودې نه وي ورکړي، نو د شرکش په واسطه دا شودې وباسي. دا یو مسله. دوهم مسله دا سره دي چې دا مور خپل ماشوم ته شودې ورکوي، او شودو ورکول په وخت کې کله چې ماشوم ته روي د دې چې دا یو نوو مساج ورکول کیږي، سره دې چې هغه مساج ورکول کیږي باید په لاس باندې هم مساج ورکړي، ځکه دغه د لاس مساج هم د دې په غدو په دغه کې کمواله راولي. اما کچیر دې دواړو سره بیا هم ونشو، نو بیا په دریم قدم کې یو معاینه په نامه د ماموګرافي چې د دې شنو ګرافي سل کیږي، ګرافي سل کیږي، ماموګرافي ورته کیږي. کچیر هغه په ماموګرافي کې مشکوک پدې شو چې خدا نه خاصه دا کوم سرطانی حادثه نه وي، نو بیا د پرخې څخه بایوپسي کیږي، یعنی سیدیا چې په کوم ځکه غوټه موجوده وي هغه پرې کیږي، او دا غي څخه یو کټ یو ټوټه غوخه راخلي او هغه به لابراتوار ته لیږي. نو اول خو دا کارو کې چې سیدیا ته مساج ورکي، مساج سره چې دا هم ورکي یو خپل ماشين ته حساب شروع کوي، کچیر دې سره ورک نشو نو بیا دې چې دې سن میږي یو شفخانه ته ورشي، یعنی سویلا دي ډاکټر ته تر سو دي سیدیو هغه گراف یا ماموګرافي ورته وشي. کچیر ماموګرافي کوم مشکل نو نو دا یو عادي حالت کې بشي د شدود قناتونو کې چې د شدود تجربه بل دغه غوټي منځ راځي، اما کچیر هغه مشکوک پدې شو نو دویم قدم کې به جراحي ډاکټر ته چې هغه سپارل کیږي او یا لیږدول کیږي، او هلته جراحي ډاکټر د ما خدمت څخه یو پارچا غسل کیږي او لابراتوار ته لیږي، معاینات کیږي چې د معایناتو د غیظ خورسه د دې تشخیص سره کیږي، او ان شاء الله د دې تداوی وشي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې مو ونده وخت مننه کوم.
او تاسو نه ونه مننه.
ډیره مننه. په دې برخه کې دوستانو دا چې د عام روغتیا وزارت البته د سرطان ناروغي د مریضانو په برخه کې کومې لاستراوړنې لري، څونه ستونزه ورته حل کړې دي، او څونه د درملنو ځایونه ورته تیار کړې دي، هم جوړ کړې دي. په دغه موضوع باندې به د ډاکټر صاحب میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامه مؤسس او مسؤل سره خبرې ترې ولرو. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر. ډیر زیاته مننه، په خیر اغلی خبرونې ته په سر کې به پوښتنه داسې مطرح کړو چې د عام روغتیا وزارت البته د سرطان د ناروغانو په برخه کې څونه لاسته راوړنې لري، څونه ستونزې ورته حل کړې دي.
ډیره مننه، ډیره مهمه پوښتنه مو مطرح کړله. 15 کاله مخکې د سرطان لپاره اصلا یو بستر هم موجود نه و، نو تقریبا 15 کاله مخکې منګه په 15 کال کې د کله چې وزارت ساتنه بودیجه پیدا کړل د وزارت مالی څخه، اولین کار چې منګه وکړه په جمهوریت روغتون کې مو د یو اتاق څخه د ناروغانو تشخیص او درملنې لپاره یو ځای جوړ کړ چې تقریبا شپږ میاشتې کې موږ وکولی شو چې یو مرکز دلته ایجاد کړو.
بله،
فعلا هغه مرکز چې دی تقریبا اویا بستره لري، او په داخله سرطان بخش کې او جراحي سرطان بخش کې خدمات ترلاسه کوي. همدارنګه موږ وکولی شو چې په دې موده کې ډاکټر صاحبان، نرس صاحبان او نور اړوند اشخاص تربیه کړو چې په کابل کې او همدارنګه په مزار شریف، په بلخ کې او همدارنګه په هرات کې د نور مرکزونه هم پرانیزو او د تشخیص او درملنې خدمات ارزه کوي. یلته نن سبا نو تشخیص او درملنه خو یو اړخ دی، د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره خو عامه آگاهي ورکول د خلکو پوهاوی دی بل اړخ دی. همدارنګه د ارقامو راټولولو لپاره موږ یو سیستم ایجاد کړ چې هغه حتی په پاکستان او هند کې تقریبا یو څو کاله مخکې هغه سیستمونه ایجاد شوي دي. همدارنګه موږ وکولی شو چې بعضې پرسنل د روزن لپاره د هواس څخه بهر ولېګو.
بله
منګه د دې لپاره چې خلکو ته په هوار کو آگاهی ورکو د مختلفو لارو د تلویزیون د دیو اخبار لاره او همدارنګه په مختلفو عامه ځایونو په کابل کې او په ولایاتو کې موږ ولاړو او خلکو ته مو آگاهی ورکړه.
جناب ډاکټر صاحب په دې برخه کې د عامه روغتیا وزارت څومره عامه پوهاوی ورکړی؟ تاسو ځینو عواملو ته اشاره درلوده، آیا د رسنیو د لارې، د جمعتونو د لارې، د کلو د مشرانو د لارې عامه پوهاوی شوی دی او کنه؟ زه خو چې ګورم په دې ناروغ د ډېرې خطرناکه ناروغۍ ده، کولی سي چې د ډېری کسانو ځانونه واخلي، په دې برخه کې عامه پوهاوی څنګه دی؟
اما په هوای د عامه روغتیا وزارت تر خپل حده پورې کړی دا په داتیرو درې سالور کال کې منګه په تلویزیون کې هم دا په هوای کړی، په رادیو کې هم دا په هوای کړی دا دوختونو ته تلیو، مکاتبو ته تلیو، په هانتونو ته تلیو، حتی پارکونو ته تلیو. دا خبر مرسولی دی چې خپل ژوند باید خلک څنګه وکړي، صحتمند ژوند څنګه دی، بعضی عوامل خطرې چې زمونږ روزمره ژوند کې دي چې هغه سره موږ مخامخ شو، هغه د سرطان پخته کېدو د خطر چانس زیاتوي. دوی نه مو خلک خبر کړي، خدای یو دوامدار پروسه ده. حتی یو مرض چې دی مثلا په افغانستان کې د سرطان په اول درجه باندې دا ډېر عوامل لري، باید زمونږ میندې خویندې په دې باندې پوه شي. بیا مثلا د مرای سرطان ده، د معدې سرطان ده، دا هر یو خپل عوامل لري، خطري عوامل لري. نو دا دوامدار او په پراخه کچه باندې پوهاوی او کمپاینو ته ضرورت لري.
بله جناب ډاکټر صاحب، کچېر یو شخص په کلو او بندو کې خصوصا ډیر لور پروت سیمو کې په دغه یو ناروغي باندې اخته کیږي، آیا په ولایتو کې هم تاسو په دغه برخه کې کار کړی دی؟ شفاخانو ته مو کومه برخه د سرطان ناروغي د پر زنګړې کړی دا او کنه؟
که څه هم زمونږ یو مخه هم دا و چې یو خو عام خلک مونږه په هوای ورته ورسو، او بل مو خمدا و چې څنګه کولای شو ډاکټر صاحبانو ته، نرس صاحبانو ته دا په هوای وکړو چې څنګه کولای شي چې مختلف سرطانونه په لومړیو مراحلو کې تشخیص کړی شي، او بیا هغوی هغه مختص خاص مرکزونه چې دي، خاص ډاکټر صاحبان چې دي، هغوی ته ولیږي. نو دا یو برخه ده. فعلا زمونږ هدف همدا دی چې څنګه نرسان او صاحبان پوه کړو چې دا ډاکټر هغه په ابتدایي مراحل کې تشخیص کړي. که څه هم مراکز صرف مونږ په دوه هغه کې لرو، ولایتو کې لرو، یو په بلخ کې یو په هرات کې لرو، خو هدف دا دی چې کم ټول زمونږ وطنوال چې زما دا خبرې اوري، کچېرې هر یو مرض دی وګوري، کچېرې د مرۍ تکلیف وي، کچېرې د معدې تکلیف وي، کچېرې پوستکی وي، کچېرې وګورو چې دا نه جوړېږي، یا وخت ور باندې تېرېږي، یا دوا ور باندې تاثیر نه کوي، راول خو د خپل په هر ځای کې چې ډاکټر صاحب ده ووایي چې دا شی خو به نه وي. او دویم دا دی چې دا زمونږ دا مرکزونه چې دي، یو خو په هرات کې دی، په حوزوي روغتون کې دی، بل په مزار حوزوي روغتون کې دی، بل په کابل کې په جمهوریت روغتون کې دی. نو دوی ته د مراجعه وکړو.
بله ډاکټر صاحب، د جراحي په برخه کې هم وایي هغه کسان چې د سرطان ناروغي سره مخامخ دي او ډاکټرانو ورته توصیه کوي چې باید جراحي وکړي، په افغانستان کې امکانات شته دي؟ څونه امکانات لري او د دې ترڅنګ ستونزې د عامه روغتیا وزارت په دې برخه کې څه دي؟
جراحي کسان هم د زمونږ عمومي جراحي صاحبان چې دي کولای شي چې جراحي وکړي، تر سره کې هم د ناروغانو ته خو هدف داري چې جراحی یوازنی درملنه نه ده. موږ اکثر لیدلې دي چې دا جراحی د صاحبانو په ولایت کې یو جراحی کړی دی، او یو سرطانی دانه یې لري کړی ده، بیا مریض کور ته لیږل شوی ده، یعنی هغه درملنه بشپړ شوی نه ده. بیا خدای دې کې چې څو میاشتې تیرې شي، هغه دانه چې دا هغه بیرته راپورته شي او حتی ټول بدن یې نیولی. نو جراحی په اکثر واقعاتو کې، خصوصا په افغانستان کې، چون د سرطانی ناروغي په ډیرو پرمختللو مراحلو کې تعقیبی تشخیص کیږي یا خلکو ورته پام کیږي، نو بیا اکثر
سرطان هم ناروغیه که دری واره درمالنه، یعنی داخله دا چه من پیشکاری ورته کو یا دوا ورته کو، جراحی او یا شوایی تداوی دری واره ورته پکار دی. نو جراحی کیږي خو جراحی یوازنی درمال نه ده. امکاناتو خبره تاسو وکړه، د مشکلاتو خبره تاسو وکړه، د عامې روغتیا وزارت ته عامې روغتیا وزارت تر خپل حده پورې کوشش کوي، خو بعضې مسایل دي چې هغه د افغانستان حکومت پورې اړه لري، حتی د افغانستان حکومت نه بیرون زمونږ هېوادونه چې دي ګاونډي هېوادونه هغوی پورې اړه لري چې څنګه همکاري کولی شي مونږ سره. نو یو مهمه مسله چې د مشکل چې دی د کادرونو نشتوالی دی، متخصصینو نشتوالی دی چې باید متخصصین لاړ شي په مختلفو رشتو کې د سرطان د تشخیص او درملنې، هغوی حداقل درې کاله تیر کړي او بېرته راشي. بل مشکل چې زمونږ دی چې کله دا پرسونل متخصصین تربیه شي راشي، هغه نه وروسته بیا مونږ کولی شو چې تجهیزات واخلو، سامان آلات واخلو د تشخیص او درملنې لپاره. او همدارنګه بودیجه چې دا بودیجه زمونږ ډیره کمه ده، او دغه یو قسم دوا چې دا یا درملنه تداوی چې کیږي د سرطاني ناروغان لپاره د کیموتراپي په نامه یا شیموتراپي په نامه یادیږي، دا ډیره ګرانه ده، دا ډیره قیمتي ده. او زمونږ ناروغان چې متاسفانه دا وس نه لري، هغه مجبور دي چې بازار کې واخلي، او وزارت ساتامت وروسته مالی لحاظ نه دی توانېدل خصوصا د سرطان د کنټرول برنامه دا دوا واخلي، دغه عمده مشکلات.
بله، بهرنیو هیوادونو تاسو سره په دې برخه کې، یعنی د تشخیص په برخه کې څونه مرسته کړی، یا دوی مرسته کوي او کنه؟ ځکه چې موږ ډیری دوستان خپل ستونزې را لېږلې وي چې په افغانستان کې د تشخیص برخه مو ډیره ضعیفه ده، او د دوی معاینات د افغانستان څخه باندې لېږل کیږي، او تر څو چې هغه بیر سره ځي ډیر وخت اخیستل کیږي. آیا په دې برخه کې تاسو سره مرسته کیږي او کنه؟
دا خبره حقیقت لري متاسفانه، خو بیا زما بل عارف ته ورزو چې دا یو اوږده پروسه ده، او زمونږ افغانان باید لاړ شي، خصوصا هند او پاکستان باید تربیه کې دا زمینه مساعد کړي، حتی ایران چې د تشخیص په برخه کې دوه درې کاله هلته تیر کړي او بیا بیرته راشي. دا حسن په نورو رشتو کې دا شوی ده، خو سرطان په بس کې چون دا دلته نه وی ایجاد شوی ده، مخکې نه و، د کار زمینه هم نه وه، نو په دې کې موږ مشکل لرو د سرطان د تشخیص په برخه کې. یو برخه چې ورته وی پتالوجي، یعنی موږ په افغانستان کې صرف یو پتالوجیست لرو. پتالوجي په دا معنا چې یو د بدن یو غوښه اخیستل کیږي، او هغه بیا لیدل کیږي چې دا سرطان ده او کنه ده، او که بیا دا کوم ډول سرطان ده چې له هغه نه وروسته بیا موږ ویلی شو چې دته کوم ډول درملنه ترسره کړو. هغه په افغانستان کې ډېره ضعیفه ده، صرف ټول افغانستان کې موږ یو پیتالوجیست لرو چې هغه هم په یو خصوصي روغتون کې کار کوي، دولت سره کار نه کوي.
بله بله، ډیر زیاته مننه. بیا به هم راشو بلې پوښتنې ته. هغه دا چې د عامې روغتیا وزارت د سرطان ناروغۍ د پاره کوم خاص داسې پلان لري، کومه خاصه بودیجه لري چې پرې مصرف کړي او کنه؟
د عامې روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره خاص پلان لري، 15 کلن پلان لري، خدا په دې مشروط ده په دې اړه لري چې په افغانستان کې زمونږ اقتصادي او همدارنګه سیاسي او امنیتي حالات څنګه دي، څنګه چې نور بخشونه متضرره کیږي، همداسې د صحت سکتور هم متضرره کیږي. پلان دا دی چې موږ باید کادرونه تربیه کړو، له خارج نه متخصصین راولو چې هغه نه صرف مریضانو ته تشخیص او درملنه وکړي، بلکې زمونږ کادرونه او متخصصین تربیه کړي. بعض متخصصین باید بهر لاړ شي، همدارنګه باید په څو ولایاتو نورو کې دا مرکزونه او واردونه افتتاح شي. نوي ماشین آلات خصوصا سیټي سکین، ایم آر آی دا باید راوړل شي. همدارنګه موږ حتی د سرطان روغتون لپاره یو ځمکه هم لیدلې ده چې هغه باید نقشه جوړه شي، او بیا بالاخره یو د سرطان یو مجهز روغتون جوړ شي.
ډیر زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب، په خبرونه کې مو ونډه واخیسته. ساسو د لا بریا او په هیله.
کور مو وطن.
ډیر زیاته مننه د تاسو ټولو دوستانو نه په مننه چې په دې تر دې دمو د ما سره ملتیا وکړه روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه واچې تاسو ته مو وړاندې کړنو تر بیا وبلي خبرونه هم تاسو په لوی او سپیشلی الله سپارم